همراه ما مهمان ما بود و وقت خداحافظی رسیده. آرش عزیز، کدام خداحافظی تلفنی کرونایی بغلکشی اگه داری؟ یالا
قربان امید عزیز، امید مرزبان عزیز، یک جان سپاس، یک
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مظفر به ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وځي. په کونړ کې به د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو تازه حال درکړو او هم به مو د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نښتو د بیا پیلېدو خبر کړو. دوستانو، په دې یو ساعته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالودین وړاندې کوي.
په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو ایرانی پلاوی کابل کې د افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلی او په هند کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله یو شمېر تورستي سیمې بیرته تړل شوي. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دوی په کابل کې د اقتصاد، ترانزیت، امنیت او دفاعي مسایلو په اړه د هغو کمیټو په چوکاټ کې خبرې کوي چې له مخکې د دواړو هیوادونو لخوا جوړې شوې وې. پلاوی د هغو موافقو د تطبیق پر لارو چارو هم خبرې کوي چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د وروستي سفر پر مهال د دواړو لورو موافقه پرې راغلې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عراق چې د یوه سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تېره ورځ ناوخته کابل ته رسېدلی. پرون ماښام یې له ښاغلي اتمر سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر څه باندې درې اونۍ مخکې تهران ته تللی وو او په سفر کې موافقه شوې وه چې د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سږ کال وروسته تر هغه اړیکې یو څه ترنګلې شوې چې د غوی په دولسمه له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبوره کړل چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د دولسو تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یاست کې د افغان کډوالو پر یوه موټر ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلی دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي کم تر کمه درې توغندي په ښار کې د ولایت مقام شاوخوا سیمو کې لګېدلي او یو له ښاره بهر. په غزنی کې د پوز او روغتون مسؤلین وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې شپږ ملکیان ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار غزنی ته ولاړ او نوموړی دا مهال هلته له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو بیګا د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی وایي بریدونه نیمه شپه پیل او تر سهاره یې دوام وکړ چې ترڅ کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
درگیری تا بامداد امروز ادامه داشت. حملات دشمن از
دایوای بریدونو ترگهیز پوره دوام درلود. د دښمن بریدونه لسیمه په شاو او تنبول شول. لنیک مرغه د شپې مونږ ته هوایی مرسته را ورسیده. د امنیتي ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو لکبله د ابو هريره په ګډون چې د طالبانو یو دلګی مشر وو لس طالبان وجل شوی او لس نور ټپیان دي
او حدود 10 نفر زخمی دارن.
امانی وایی ناتایید شوی راپورونه ورسیدلی چې د سیاد لپاره د طالبانو ولسوال هم برید کې ټپی شوی. په کندهار کې د پوز مسؤلین بیا ادعا کوي چې میوند ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان ځواکونو دفاعي برید کې 28 طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. هلته د 215 اتل قل اردو وایي طالبانو دغه بریدونه تیره شپه د کلانچی او مشان پر پوستو وکړل. د افغانستان دفاع وزارت نن سهار وویل چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو هم د طالبانو د تېرې یوازې برید شند شوی. طالبان تر اوسه د درې واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2015 نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا ویروس د دغو نویو پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګواکې چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی وو بیرته بندیزونه لګول شوي. د هند روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,000 د کورونا ویروس پیښې ثبت شوي، خو دغه راز یې په 24 ساعتونو کې له دې ویروسه د 406 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 ته ورسید. د هند روغتیا وزارت وایي چې له دې ویروسه د رغېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د هند لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو اجازه خلکو ته ورکړل شوې. د ورلد میتروز انفو ورځپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 1,500,000 کسانو ته رسېدلی او له دې کبله نږدې 1,500,000 کسان تر اوسه مړه شوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای پاړه نن رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی.
اجماعی در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورا که قطر باشد آغاز در ابیجه شد.
په غزنی ولایت کې به مو د ولسمشر اشرف غنی د سفر سره هم مهاله د راکټي بریدونو پر جزئیاتو خبر کړو. دا به هم واوري چې د آذربایجان او ارمنستان په پوله کې تر یو ورځنی اوربند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. نور پولنه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د مخکښو شوزو اونیس پروګرام اوریدلای شئ. دوستانو د خبرونه مو تر یوې بجې د ورزو د دې خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسی. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسي. طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تایید کړی و چې د بندیانو د خلاصون تر بهیر بشپړېدو وروسته به د یوې اونۍ په جریان کې بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. نور حال په دې اړه فیروزه الزیره کوي چې همدا اوس سره له کابل څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونې ته ښه راغلی.
بله، د حکومت رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال چې په دې وروستیو کې البته ده وویل په دې خبري ناستې کې چې په دې وروستیو کې د سیمې او نړۍ په کچه دوی یو اجماع رامنځته کړې ده او په وروستیو کنفرانسونو کې د نورو هیوادونو سره دولس هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب ټکر وهلی چې لومړۍ خبرې به په دوحه کې وشي.
بله،
ما خبرې هم واورو د حنیف اتمر د اورېدونکو ته ور واورو ترڅو هغوی مسایل چې مطرح شوي دي هغه شریکو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. فیروزه عزیزی و چی کابل مشتر پوچا کود افغانستان ده بحرانی چارو وزارت ده سرپرست حنیف اتمر ترگندونی را سر شریک کرده چی وی ده سول لمره پڑاو مذاکرات با قطر که وسی درمانه نکم درنه وز با ورس و غزنی ولایت چیری چی ده افغانستان ولسمشر حال تا سفر کرده ده مشغلی اشرف غنی د رسیدو سره هم محل یا حالت د سفر پر محل باندې پر دې شهر باندې څو توغندې لګیدلې دي دا چې دا توغندې یا دا بریدونه مرګ ژوبله هم لري او نور جزئیات چې دې زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر براتو وایي چې هم دا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی تاثیر زموږ خبرونه ته شرح لیدا سي د دې راکټ بریدونه په اړه نور جزئیات لا بریدونکو سره شریکي مننه کرانه
همکارې څنګه تاسو ولوو د شار پر بلادل سمو باندې تر اوسه پورې څلور راکټونه توغول شوي دي چې په دې کې نه تنه ټپیان لري لومړی راکټ د ولایت مقام ته څیرمه په شامیر صاحب سیمه کې د لګېدلې ده چې د تلپاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول شوي خو دویم د کلي او پراختیا ریاست تر څنګ د جنایي مدیریت مخې ته لګېدلې ده چې په دې کې درې نفره ټپیان دي او دا یو ملکي شبخانه نه وبښي شخصي روغتون ته راوړل شوي دي دریم د ترخي څلور لارې ته نږدې لګېدلې ده چې دا ټولې سیمې ولایت مقام ته بېخي نږدې دي عیني شاهدان وایي چې په دغه برید کې هم درې نفره ټپیان شوي وو او څلورم بیا له ښاره ډېر وتلی په کلی شاده کې لګېدلی دی چې د درېمې پرې لیوا د مطبوعاتو مسؤول وایي په دې راکټي برید کې هم درې نفره ټپیان شوي دي چې دا نه واړه چې دي هغه ملکیان دي
ډیر زیات مننه کوم حبیب رحمان تاثیر وو دوستانو و موریدل چې غزنی ولایت د افغان ولسمشر د رسیدو سره هم مهاله پر دې شهر اکټی بریدونه سوي دي چې ملکیانو ته پکې مرګوب لا وشته ده اوس به کونر ولایت ورسو چیرې چې له پرون رئیسی تاسو به هم په خبرونو کې اوریدلی چې د پاکستانی پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې نشته سوي دي دی جګړو کې هم د سیراپور مخبره سوال چې د ملکیانو په ګډون مرګ ژوبله اوښته ده خو دا چې د دې ولایت تازه جزئیات څه دي یا د دې نشته د دې جګړې تازه جزئیات څه دي له کونر ولایت خبر زموږ له همکار روح الله انوري څخه نور جزئیات وورو انوري صاحب خبرونه ته شرح لې تاسو د پاکستاني پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د نشته تازه جزئیات لوریدونکو سره شریکي ساس نه وورو چې اوس وضعیت حالت څنګه دی
مننه تاسو هم هر کله ستړي مشو ما ټول اوریدونکو ته اوس خو د تیر شپې نه چې شپږ بجې ماخام باندې کوم اوربند قائم شوه دی هغه دوام لري تر اوسه کوم بل پیښه د سند شوی یو بل باندې ځینې شوی او همدارنګ د پاکستان توپونو ګولې هم د خواته باندې شوی یعنی د خوای مې دی راشړلې خو خلکو سره تشویش دا دی د سیمې خلکو سره چې دا تقریبا د 2010 کال نه دوی وی چې په دغه سیمه باندې د پولیسوالۍ په دغه کورونه باندې پاکستان ته غونډه راولي د توپونو او د نورو قسم وسلو ډزی کوي تر اوسه پورې دوی ته د دوی په خبره چې ګڼ مرګ ژوبله ورته راوخته ده کورونه خراب شوي آباد ځمکه تخریب شوي دي او د دې د پاره د نی حل د پاره چا قدم نه دی پورته کړی هر وخت لکه د تیری ورځې دغه چې بریج افغان حکومت وغندل وزارت خارجه اعلامیه خبره کړه هر وخت دغه چې بریجونه غندل شوی خو د تل د پاره چې د مرمۍ بندي شي د بریجونه بند شي د دې حلار نه دراوته دی دا شکایت دی چې د دې غوښتنه ده چې باید دغه چې حلار ورسره وېستل شي چې بیا دوی بریدونه کې د افغان ځواکونو په پوسټو باندې همدارنګه د دوی په کورونو باندې د تیرې ورځې په برید کې د دولتي مسولینو په خبره چې اته کسان ملکیان وژل شوي دي چې په هغه کې زنانه او ماشومان او لویان شامل دي همدارنګه ولستنه نور ټپیان شوي دي چې هغه روغتون کې یو شمېر بیرته کورونو ته لیږل شو چې زخمونه سرسري او نور څه پاتې دي دلته دوه کسان جلال آباد ته لیږل دي د زیات علاج لپاره خو جګړه نشته وسه بند ده
بله انور صاحب، تاسو د تیر وختونو یادونه هم وکړلای چې مخکې هم د پاکستان پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ په دې سیمو کې نشتې سوي دي، او د دواړو لورو ترمنځ په دې جګړو کې هم خلک هم زیانمن سوي دي، حتی ځینې خلک له هغو سیمو څخه چې هلته جګړې وې له خپلو کورونو وتلي دي. په دې تازه نشتو کې آیا بیا هم په ځینو سیمو کې خلک دې ته اړ سوي دي چې له خپلو کورونو ووځي؟ که څنګه ستاسو تازه جزئیات سري؟
تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې خلکو خپل کورونه پرېښي، خپل سیمې پرېښي. دلته مرکز اړوند د اسد آباد اړوند د کټې سیمه ده، او تبکور کې دغه ځینې دي پرون مرمۍ لګېدلې دي، او د دې نه څوک نه دي وتلي، ځکه دا ساحل لرې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د توپونو ګولۍ دلته لګېږي. همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ دي په موزینو کې چې لګېدلې ولسوالۍ شاوخوا کې هلته کورونه تخریب شوي، یو څو کسان پکې هلته مړه وو. یعنی ټولو کې دا چې دی اته کسان مړه دي، یو لس زخمیان دي. خو دغې ځایونه تر اوسه څوک نه دي وتلي دې نوي برید له امله. خو تشویش ورسره دی، د مرکز خلکو سره همدا تشویش دی چې د پاکستان ګولۍ دلته راورسېدلې، نو دې ته به چېرته موږ ځو؟ مخکې به چې نورو ځایونو کې سرحدي ولسوالیو کې مرمۍ لګېدل، دلته به خلک راتلل. خو دې سره تشویش دا دی چې دې ته به بیا چېرته ځي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم روح الله انوري و له کونړ ولایت څخه. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو چې اوس د دوی په وینا باندې سوي دي وروستی حال راکوه، تر ویل لاندې وقفې وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصته راډیو ری دوستان اوس په ورسول دی وین نادر خبر ده افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې د پرمختګ او سرعت په اړه د هڅو زیاتې دو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د وزارت سرپرست وزیر هارون چخانسوري پرون د ویډیو کانفرنس للارې د ټاپي پایپ لاین پروژې اجرایوي مشر مراد امانوف سره د پروژې کارونو پرمختګ، ښه همغږي، امنیت، د ځمکې استملاک او د پروژې اقتصادي او ټولنیزو برخو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل د قانون وزارت سرپرست په دې ناسته کې د پروژې اجرایوي مشر ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به د دې پروژې د لویو شریکانو په توګه هڅه کوي چې د نورو شریکانو سره په همغږۍ د دې پروژې په تخنیکي، حقوقي او اقتصادي برخو کې د پروژې کار چټکتیا کې اساسي تحرک رامنځته کړي. ټاپي د ګاز لیګ لویه پروژه ده. دې پروژه کې به د ترکمنستان ګاز د پاسه 1300 کیلومتره پایپ واسطه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د دې پایپ نږدې 150 کیلومتره به د افغانستان خاورې، هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، او هر کال به له 400 څخه تر 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق او 500 ټنه متر مکعب ګاز به لاسته راوړي. د میدان وردګو ولایت کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د زعفرانو نمایشي قطعاتو جوړولو او د کښت دودولو په مخه یې د 6.9 لک افغانیو په لګښت د زعفرانو تخم په کروندګرو ویشلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دې برنامې په اساس 500 کیلو د زعفرانو تخم د مرکز په شمول د سید آباد، جغتو او بهسود اولی برخې ولسوالیو کې ویشل شوي دي. ښاغلی تسل وویل د زعفرانو پیاز یعنی تخم سربیره کروندګرو باندې د زعفراني ګلونو د راټولولو وسایل او کیمیاوي مواد هم ویشل شوي ترڅو هغوی له دې قطعاتو ښه ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه چې تیر کال یې هم د زعفرانو دودولو په موخه د زعفرانو 30 وړې قطعې ویشلې وې چې ښه پایله او د کروندګرو اقتصاد سره یې مرسته وکړه. له دې سره چې د افغانستان زعفران نړۍ کې ښه شهرت او بازار لري، د دې ولایت کرنې مسؤلین وایي هڅه کوي چې دې ولایت کې د زعفرانو کښت لا ډېر دود کړي.
له دې نادر څخه مننه دوستانو. د اقتصادي خبرونو مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا واوري او یا ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د آذربایجان او ارمنستان پر پوله کې تر یو ورځنی جزبند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي، خو په لومړیو درې ورځو کې 15 پوځیان او یو ملکي کس دواړو خواوو ته وژل شوي، چې پکې یو آذربایجاني جنرال جنرال هم شامل دي. سفی الله ستانکزی در موضوع تعقیب کرده او جزئیات را سره شریک کوي. هم در سره سره په استودیو کې دي. سفی جان شر اغلی خبرونه ته کدار توي چې نن بیا څنګه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه پیل شوی ده د دواړو خواو چارواکي ته وایي
د نن سهار جګړې د بیا پایل پاړه باندې دواړه لوري یو بل په پاراونکو اقداماتو باندې تورنوي او وایي چې سرحدي پوستي او کلی نه یوازې دا چې په سپکو وسلو یا په ټوپکو ویشتې دي ډزې پرې کړي دي بلکې راکټي بریدونه هم پرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپانیا نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پوځیانو یې د آذربایجان د سرتیرو برید دفاع کړی دی، ځواب یې ورکړی او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو نه دي ویلي چې څومره کسان دوی لخوا د ارمنستان د پوځیانو په ډزو کې وژل شوي دي. سټیپانیان زیاته کړې چې جګړه اوس هم روانه ده او پولیساتي ځواکونه به د آذربایجان پارونکي اقدامات شنډ کړي. دغه جګړه نن داسې وخت سهار وختي پیل شوې وه چې پرون او شپه باندې څلور ساعتونو په مخه باندې ډز ونه شو، خو تر هغه مخکې له یک شنبې تر سه شنبې ماښامه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه روانه وه. او د دې جګړې فرق د نورو پخوانیو هغو ترمنځ دا و چې دوی له درنو وسلو هم کار اخیست او دا هغه څه و چې ویل کېږي بې ساري دي، ځکه خوا به په جګړو کې یوازې تلفات کم اوختل یا به ځینې سیمې ورانېدلې، خو دا ور تلفات زیات دي. اندا چې د ارمنستان لخوا په بریدونو کې د آذربایجان یو جنرال هم وژل شوی دی.
بله، تاسو د پخوانیو جګړو یادونه کړه، د جنوبي قفقاز دغه دوه هیوادونو تر دې وړاندې هم یعنی تقریبا په 1990 مو کلونو کې پخپلو کې نور هم جنگیدل دي د ناګورنی قرباغ سیمه باندې. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ دغه تازه سرحدي نشته د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو باندې څونه غیز کړی دی او په لوړه کچه په دې اړه خبرګونونه څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 90 مو کلونو کې البته 1980 نه د دوی جنگ د ناګورنی قرباغ او لانجه د امریکې سیمه پاړه باندې پیل شوې ده. تر اوسه پورې دا لانجه روانه ده، که څه هم چې د نړیوالې ټولنې په هڅو باندې دوی ترمنځ یو اوربند یا ډزبند تړون اوس هم شته، خو کله کله دغه اوربند او ډزبند نقص کیږي او په دواړو خواو باندې جنگونه کیږي، بریدونه کیږي. د اوسنۍ تازه جګړې هم نه یوازې دا چې په سیمه کې دغه دوه هیوادونو چارواکو بلکې په نړیواله کچه هم خبرګونونه پارولې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې لکه صدر اعظم مې تراغې د په دور کې ډیپلوماټیک اړیکې پراخې شولې، خو د ویلې دي چې د دغه تازه تلفات یا تازه بریدونو مسولیت به د آذربایجان په لوري وزکه د هغوی تورن کړی دي، خو آذربایجان وایي چې نه، پاراونکې اقدامات د ارمنستان لخوا شوي، مقتام تلفات رسیدلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جګړې په لومړۍ ورځ باندې وویل چې پوځیان به د آذربایجان له ځمکنۍ بشپړتیا کلکه دفاع وکړي. په خپل آذربایجان کې هم خلک ډیر پاریدلې دي، په دواړو خواو کې البته دا ملي هیڅ یا ملي ګرایي زیاته پاریدلې ده، که څه هم چې کرونا وباب هلته محدودیتونه لګولي دي، خو بیا هم خلک د دې په قصه کې نه دي راوتي دي او د خپل هیواد په دفاع باندې شعارونه ورکوي. او په باکو کې پرون مظاهره هم شوې وه چې عسکرو یې مخه نیولې وه، خو خلکو احساسات ښودلي دي او شعارونه یې ورکړي دي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو، بیا هم یو بل نړیوال مطلب لرو، بیا به ورسو د خبرونې پات برخې ته. د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی ده. هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل سوي څیرو اکاونټونو ته ننوتلی دي او له خپل لوري یې نورو خلکو ته پیغامونه استولی دي. د سایبري امنیت د موسسو ځینې مشران دا برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي. په دې اړه نور جزئیات به د احمد شیبر په راپور کې.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتی دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15مه هکران ورغلي دي، یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافټ د مؤسس بل ګیټس ټویټر هم شامل دی. د سشکاري چا کارانو ځنګړي هدفونه په نقشه کړی دي چې په دوی کې پیژندل شوی کسان، خبريالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شامل دي. البته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوی ترې پاتې شوی دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډیر شر لاس په کار شوی دی. د هکرانو پیغامونه یې لري کړی دي او د څو ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چاري محدودې کړې دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پرې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم، هر څومره ډیجیټلي پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نوري درکړو. که چېرته تاسو $0 ولیشئ زه به بیرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټکاین یا ډیجیټلي پولي واحد سیستم د جولای د 15 منټې تر ماښام ناوخته پورې تر 100,000 ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې ښایي دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبري امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټولې حیرانه کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ایران او ترکیې په هغو هڅو اعتراض وکړ چې په یونسکو کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري هنر د ثبت په اړه کوي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه د دغو هنرونو پنځونکي دي او باید یو ځانګړی هیواد یې د مالکیت ادعا ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ترکی او ایرانی چارواکو هغه څرګندونه چې د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي سازمان کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري د ثبت په اړه کړي، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبرګون راپارولی. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د شهر شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د دوغه دو هنرونو پنځون کې افغانستان دی او نور هیوادونه باید د مالکیت ادعا ونه کړي.
وزارت محترم اطلاعات فرهنګ اقدام کرده است که این دو هنر
د اطلاعات و فرهنگ وزارت د اقدام کړی چې په یونسکو سازمان کې دغه دو هنرونه د افغانستان په نوم ثبت شي. د ادعا هم لرو چې د دوغه هنرونو اصلت په افغانستان پورې اړه لري او موږ د دې ټولو مالکیت لرو، خو نور هم شریکو
ولې تجارت هم شریک میدانیم.
خغلی زهیر وایي چې تر اوسه د غور د جام منار په ګډون د بامیانو اته لرغونی اثر په یونسکو کې ثبت شوی. نوموړی هم دا شان وایي چې د کابل د بابر بڼ او د هرات جامع جومات له یونسکو سره د ثبت په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې رباب جوړونه، نورستاني کندنکاري، کلاسیک کندنکاري، نستعلیق خط او پیشپو او شکاری هنرونه مستند شوي چې د یونسکو سازمان سره به ثبت سي. طاهر زهیر زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نورو غیر ملموس هنرونو د مستند کولو لپاره هم بودیجه ځانګړې کړې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګیان هم د ترکیه او ایران د دولتونو د چارواکو د سرګندونو په خبرګون کې وایي چې د میناتوري هنر له افغانستان سرچینه اخیستې او نور هیوادونه یې باید د مالکیت ادعا ونه کړي. د ښکلو هنرونو د څانګې استاد رسول سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د میناتوري هنر سبک د استاد کمال الدین بهزاد چې په افغانستان پورې اړه لري او له افغانستان ایران ته تللی او له هغه ځایه ترکیه او بیا وروسته بخارا او هند ته تللی. د دې هنر اصلي پنځون کې افغانستان دی او باید په افغانستان پورې اړه ولري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې تړاو د ایراني چارواکو د غوښتنو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې یونسکو سازمان کې د افغانستان استازي معصومی نظری د شنبه په ورځ د ایران د دې غوښتنې په اړه افغان حکومت ته ویلي دي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شما مدی د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه سید حقیز ولسوالی وسیدم کوم زموږ دغه مشکل دي چې زموږ د ولسوالی سړک د لاس کال کې هیڅ پیسې پر خپل کیږي، خو زموږ د حقیز ولسوالی سړک نه را دمبري او پیسې شخصي جو بوتل ویږي ډیر مونږ
زه خپله د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مونږ دلته ډېر مشکلات لرو، بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات ډک شوي دي. مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي، او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه ډک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ ته یې دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
سمیر خان بارک د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته رسیدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله، کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمې انجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسؤولو چارواکو څخه مې غوښتنه همداده، د بشر د حقوقو ته مې غوښتنه همداده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري، او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی، د خدای در کوره، خدای پر لحاظ دا تاسو داسې کارونو ته د پای ټکی کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکات.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ستاسو له پیغامونو مننه کوم دوستانو. یو ځل بیا له اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د ایران د بهرنی چارو وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دوی په کابل کې د اقتصاد، ترانزیت، امنیت او دفاعي مسایلو په اړه د هغو کمیټو په چوکاټ کې خبرې کوي چې له مخکې جوړې شوې وې. طالبانو بېګا د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لار په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د سرپل د والي ویان وایي چې دې بریدونو کې 15 افغان سرتیري ټپیان شوي او یوازې یو وژل شوی، او برعکس تر شلو پورې افغان ځواکونو طالبان هم وژلي دي. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2,495 نوي پیښې ثبت شوې. له دې سره د یو شمېر تورستي سیمو پرانستل شوي ځایونه هم بیرته بند شول، او د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه.
سر لالودین څخه مننه دوستانو. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښو شوزو اونیز پروګرام په ګټه به سره ول.
مخکخي خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې داونه زحمت شي برسه سو کوربایم. طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د تیر په څیر بیا یو میرمن تاسو ته در پیښنو چې هڅې لړی رو سره ممکن توپیر ولري. دا مستوره ستانکزی ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شوزو د شورا مشره او د طبي تخنیکی او مسلکي خصوصي انسټیټیوټ او دارالمعلمین رئیس ده. مستوره ستانکزی سریخی وی چې دا د افغان جنو د زده کړو او پرمختګ لپاره کار کوي او هڅه کوي چې تر 12 ټولګي ورپورته کډوالو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. مستوره ستانکزی په افغانستان کې هم انسټیټیوټ لري او وایي چې د سولې د جرګې مډال هم اخیستی دی. اغل ستانکزی خبرونه ته شرح لري.
سلام علیکم. تاسو ښه یاست؟
ډیره مننه.
بله، اورو. سلام علیکم.
څنګه یاست؟ سلامت کور ودان. خبرمون ته شرغلې. تاسو هم په افغانستان کې د نن د افغان جنو لپاره کار کوي او هم په پاکستان کې. څه شي تاسو دې تاسو ولې یاستئ چې په دې دواړو هیوادو کې د شزو لپاره هڅې وکړي؟
چون موږ د دې کال کې چې د نامعلوم جنگ د لاسه در په در یاست او نایلان شوی جنگ ده. موږ غواړو چې ښځې خود کفا کړو او هغه ښځې تشویق کړو چې باید خپله ځانونه خپله تشویق کړي. نو موږ ما تقریبا په 2000 شپږم کال کې یو طبي انستیتوت یا تخنیکی مسلکی انستیتوت او یو درملنی چې اولینه ښځه په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ومه دا ما په رسمي توګه د افغانستان د حکومت افغان کنسلګری افغان سفارتخانی او اتشې معرفت پاکستان سره راجستر کړی او دا ورته جوړ کړی چې ښځې خودکفا شي ښځې وکولی شي خپل خاوندانو څنګ کې هغه مشکلاتونه چې لري کونډې لرو مونږ یتیمانې لرو مونږ دوی خپل کور کې ګوټ میړونه دي چې پښې لبینه تللي دي په دې جنګو کې لاسونه یې لبینه تللي په دې جنګو کې حتی سترګې یې لبینه تللي په دې جنګو کې هغوی نشي کولی چې خپل فامیل سپورټ کړي نو د هغو د سپورټ لپاره زه راووتم له کوره او د ښځو یو مشري پروګرام مې هم د افغان مهاجرینو لپاره جوړ کړ اوس نارینه او ښځینه دواړه په دې درې واړو مسلمانو کې کار کوي بیا دا انسټیټیوټ یو برانډ په رسمي توګه مراو د ننګرهار ښار ته چې ننګرهار خلکو هم د پروګرامونو ته ضرورت درلود دا درې کاله چې په ننګرهار کې دا چالو مو په پاکستان کې بعضی غلرما چې ماشینې سوي د خیاطي کورسونه هم ته څنګه زلرما چې یونیسار کومه کوي او نامه کومه کوي کله کله خپل په خپل شخصي سپورټ باندې مثلا په ننګرهار کې په شخصي سپورټ باندې دې سپورټوم او په شخصي سرمایه باندې دې سپورټوم
یعنی او بخښه یعنی ستاسو ډیر کار او بخښه یعنی ستاسو ډیر کارونه تر اوسه پورې هم په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې هم داسې ده دواړه جوړ کړي په افغانستان کې د راپورونو لمخي په افغانستان کې د راپورونو لمخي مېرمنې تر ډیره په شهرونو کې کار کوي او په هغه شهرونو کې چې دوی ژوند کوي نو تاسو په پاکستان ته هم ځئ د کورنۍ له لوري ستونزه نه لري چې کله په پاکستان کې کار کوي او کله په افغانستان کې
ولی نه خو چون زه غواړم چې هغه خودکفا ښځه خودکفا کمه نو دې څنګه کې د ما خاون ما سره ډېر همکار ده اگر چې خسرګنۍ مې دومره همکار نه دي خو د ما خاون د ما اولادونه ما سره همیشه همکاري کوي او غواړي چې هغه میشن چې زه مخکې بیایم هغه مخکې بوزم چې زه یویشت کاله سو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په مکاتبو کې مدیره پاتې شوی وم سرمعلمه پاتې شوی وم معلمه پاتې شوی وم بالغنه بیا دا پروګرامونه شروع کړل بیا بالغنه افغانستان ته راغلم اوس چې کله هغه کنټرولوم یا دا کنټرولوم دا نو ډیره مشکله خبره ده تاسو ته معلومه ده چې د ریفیزي د کور نه وتل او بیا په داسې شرایطو د انقلاب په شرایطو کې له کوره وتل دا ډیره مشکله ده خو د افغاني ښځو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ښځو مشري چې زه په غاړه لرم خاص باندې د پاره چې زه غواړم چې دا ښځه خودکفا کمه
بله
او دوی ته دوی چې کله افغانستان ته یا نورو مملکتو ته یا بل چې ځي خپل هغه اولاد یا نفقه ډوډۍ پیدا کړي
اخلي ستنکسي وړاندې به د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر هم له تاسو سره شریک کړو چې ټلیفونونه راته کوي د ټلیفون شمیرې به هم اعلان کړم او همدارس د فیسبوک لارې هم چې کوم اوریدونکو څه پوښتنې لري هغه به هم له تاسو سره شریک کړو خو کوم دې ترشم په پاکستان کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې کپلانډو تاسو وایئ چې تاسو څه لاسته راوړنې لري
مازه د نجونو په بخش کې حیاتي کورسونه لرم راشګه کورسونه لرم فکر کله ما ساته سره کومه کې کوي زه په شخصي توګه باندې غوښ سپورتوم او غوته به ماشینونه ورکوم او د ورکو شوغ خپل خپل کورو کې خپل د پروګرامونه مخکې بوزي یو او بل دغه د کورونا په د ماشینی لپاره موږ زیاتره لاړو چې زیاتره ځل تعامل دار خځې زیاتره ځل مریض خځې زیاتره ځل کمپونه خځې په کمپونه کې موږ خپل ټیمونه ولېګل او غوته راهنمایان یو کړل چې غوی اولادونه څنګه سپورټ کړي خپل ځانونه څنګه وساتي خپل خاوند څنګه لدی باندې نه سراجي په سره قانون دیغه لاسو منځي دیغه ته یو ماسک واشي هغه ته موږ ماسکونه ورته جوړ کړل د ما فیسبوک مستوره ستانک زی په نامه ده هر څوک چې ګوري هغه کې وګوري چې ما ماسکونه په فری توګه زه توزیع کوم دغه ماشینین د ماسک د خیاطي کورسونه کې دي دوی زر دانې او نیم زر دانې ماسک جوړ کړي بیا یې فری توزیع کوم
دا ماسکونه په پاکستان کې توزیع کوي او کنه افغانستان ته مو هم راوړي
د افغانستان کې په پاکستان کې
بله
د فیسبوک کې زیاتره ماشه خلک ګوري چې ما فیسبوک دی وګوري ما فیسبوک دی مستر ستانه زه په مو کې انګلیسي باندې لیکل شوی دی او هغه کې ټول دی ما دې ته نشته را او زه خوړم ما تقریبا روز درو اته سو ماشین تر اوسه د پاکستان نه فارغ کړی دی صدا یو ډیر لوی اجازه د استخارو چې موږ نو څه کولای شو چې د یونیورسيټیانو کې خپل درسونه مخکې بوزي او افغانستان ته څلغه دولسم شاګردان مې دولسم نفر فلغه ته به تعلیمي هم نور کوله یی تاسو مسلکی نه یاستئ ځکه زه غواړم چې دې مسلکي کما بیرته افغانستان ته راشي چې شي سزده یې دغنه یو ښه استفاده وکړي خپل مملکت چې دغه وران ویجار مملکت په دې دوه څلوېښت درې څلوېښت کلو کې سوی ده هغه ته خپل خاوندانو سره اوږه په اوږه کار
کوي. تاسو مخکې د خیاطي کورس اشاره وکړه او آرایشګاه کورسونو ته هم د خیاطي د کورس دوره څومره ده؟ یوا دا ورځ څومره وخت در باندې
شپږ میاشتې موږ یو کلم درو خو هغه یو کلم زیاتره ځخو د سیاغو کړله دی یو کلم شپږ میاشتې میتوړان
د مخکښو شزو پروګرام لا سجرډو او ری پرې خبرونه کې مونن د مستور ستانګزی صدیقی مستور ستانګزی صدیقی ملمنه ده د فیسبوک لاله یو شمیر اوریدونکو خپل پښتني لتا سره اغلستان غزي شریکي کړی دی. محمد قسیم ځواک لیکي لتا سره خدا پښتنه کوي چې یوازې تر 14 ټولګي پورې زده کړه ورکوي خلکو ته او کنه ورسته هم او البته ستاسو د هڅو ستاینه هم کړی ده. کپلندو جواب ورکړي لطفا.
ډیره مننه. او بل مونږ ته څه لاسه مو پورې زده کول کوم چې خارج د مرز مونږه پانتون اجازه نه درلودله د افغان حکومت له خوا نه او افغانستان ته هم سره غلل ما د څه هم څه لاسه مو پورې ده دا تخنیکی مسلکی ده تخنیکی مسلکی کې برق ده او ساختمانی ده کمپیوټر ساينس ده انجینری ده اقتصاد ده اداره منیجمنت ده پروګرامونه دي او ټي بي کې بیا نرسنګ ده قابلیت ده فارماسي ده
نو نو بخښنه پکې لرنه مننه. نور اوریدونکو د فیسبوک ته لاري نوري پښتني هم کړی دي. فرضاً ایواز خان شیرزاد په دې باندې ټینګار کړی دی چې کومې نجونې او میرمنې چې په دفترونو کې کار کوي او یا له کوره بهر کار کوي هغوی ته باید د اعتماد یو مساعده فضا جوړ شي. څه فکر کوي تاسو څومره ورسره هم نظر یاست؟
ولین خو چون دا مملکت د موږ متاسه مخکې ویل چې دوه څلوېښت کاله دي چې یو جنگ یو مایلان سره جنگ شروع ده نو د فامیلو ته د عامه پوهاونه ډیره ضروره ده چې باید د عامه پوهاونه ورکړ شي تر څو هغه تحصیل شغه جنکان به چارګان کوي هغه تنه په کور کې پاتې نشي هغه خپل تحصیل استفاده کوي خپل د ځوانانو استفاده کوي خپل حیاتانو خپل راجګاونه خپل دیونه استفاده کوي تر څو د دوی ته سپورت شي دوی ته سپورت شي موږ نه لري چې غنل ورو او بل موږ غواړو چې دغه شان د بینه لاسي چې د خځې زور ول کیږي د خځې هغه کیږي دا باید اصلاحات اداري دا باید نورو کسان چې موږ لرو دوی ته زه همیشه وایم چې دې توجه وکړي
حمید الله هلمند لیکي د فیسبوک ته لاري سي په افغان ټولنه کې له کوره بهر میرمنو ته د کار له خاطر په سپک نظر کتل کیږي نو د افغانستان نیوی فیس خلک دا نه خوشوي چې میرمن له کوره بهر کار وکړي. څه فکر کوي که چیرته خلک په جنو میرمنو ته په درانه سترګنه ګوري چې له کوره بهر کار وکړي څه ډول مبارزه وکړي؟
دوی ته مونږه همیشه وایو چې عامه پوهاونه پکار ده. دوی اقتصاد تقویه کېږي، د دوی اولاد ته ښه تربیه کېږي، د دوی فامیل سره به ډېر یو غټ کومک وي. دی به وکولی شي چې خپله ښځه که د باندې کار وکړي هغه د یو اعتماد وړ ښځه به وي. ده ته په دې چې یوه ښځه چې له کوره وځي باید خپل د فامیل د ټولو اعتماد لاسته راوړي بدلغه وځي، ولې داسې خپله خاوند ته اعتبار نه کوي د نور خلک به څه اعتبار کوي؟
بله. محمد ایوب نادرزای لیکي انجونې دوه ځایه له خندونو سره مخامخ کیږي. اول خو د فامیل لخوا ورته د کورنۍ لخوا ورته د کار اجازه نه ورکول کیږي کله چې د کورنۍ لخوا اجازه ترلاسه کړي. دوم خند په دفترونو کې دی ورته د لوړ رتبه کارمندانو لخوا ځینې مشکلاتو سره ممکن مخامخ شي. د دې خاطر چې د دفترونو دننه هم د دغه سي مشکلاتو مخه ونیول شي د یوې میرمنې په صفت باندې تاسو څه وړاندیز کوئ افغان جنو میرمنو ته؟
لکور دا وتلم کزه ځان احساس کوم چې زه واخزه یم او زه دغه وظیفه اجرا کوم چې په درس پاکستان کې ځوانینه خزه یا ولین سړی او ولینه خزه ومه. چې ما د سې پروګرام را شروع ک نو دا اوس ټول نارینه ما سره ولر دي اته له خزه نو نارینه ما سره ډیر همکار دي په دې چې زما خپل هغه کې ما ساتلای ده.
بله.
خزی هم باید خلق اعتماد ساتی و دا مشران سی دی دا مشران دیتا و نو بگوری سی دا خز تنا یا و خز دا او خز ایچ وقت باید دایی فرق نکیسی دی و خز انتلو کور رو و تلا این لکه یو نارینا گونی دی نارینا سنکی پا چوکوی بنده پا پس بو پا لپتاب بنده یا پا کمپیوتر که یا پا دفتر که کار که یا پا بل موضوع که کار که اغا باید خپل زن سپورت که خپل باید زن سپورت که
خپل باید زن وسادی دلتا یو جالب پشتنه ده ده کمی پشتنی سروس پوری سیویری یا کله ناکله د ازادي راډیو د میرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري یا نه ګڼ پروګرامونه لري په دغو پروګرامونو کې کله ناکله خلک دا وایي انجونو او ښځو ته په دفترونو کې په درنه سترګه نه کتل کیږي او یا د باندې خلک په درنه سترګه ورته نه ګوري نو بنان دوی باید په کورونو کې پاتې شي فکر نه کوي چې مشکل د نارینه وو نه د انجونو او ښځو
نه دا ما مشکل پرسته ویل چې ښځه باید خپل ځان باندې اعتماد وکړي
بله
دا تنه نارینه قصور نه ده چې موږ تنه نارینه هغه کوو
بله
قصور ورکو
بله
دا باید ښځه په هغه صورت اسلامي نه نگرانه چې موږ مملکت اسلامي نه اسلامي مملکت ده د موږ مملکت جنګ نه ځپاله مملکت ده د موږ مملکت یو پاتې وروسته پاتې مملکت ده باید په داسې فضا کې موږ کار وکړو چې هغه اداره په موږ اعتماد وکړي
بله
خلق پا مونگه تمادو کی یا نارینه پا مونگه تمادو کی سی والا داغ خزا دی تراغل ده سی خپل زانم سپورت کی خپل فامیلن سپورت کی او داغ اداره سپورت کی
د مننه د مخکښو شوزو پروګرام لاسه جره دوه اوري په دې خبرونه کې مونږ مستور استانګزي صدیقي ملمنه ده او لوي خبرتیا وروسته د ټلیفون شميري راخلو د ټلیفون شميري مودې کورنۍ شميري 0999235 د شمیره تکراروم کورونی شمیره ده 0993 1540 بل کورونی شمیره 0923 1550 او نړیوال شمیره مو ده 0042022110501 د مخکښو شوزو پروګرام لاسه دی راډیو او ریو د خبرونه میلمنه مو ده مسوره ستانګزی صدیقي او ریډونکو ته مخکاو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو درنې ملمنې خور ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم حاجی کریم د زابل ولایت په پاړی کې درسره مسلام
مهرباني
زه دې خوایم د خور دې درې پوښتنې لرم یو خو د تحصیلات څومره دي یو پوښتنه بل د کوم ولایت ده بل پوښتنه درېمه پوښتنه د کوم دغه سپورت کیږي د چا لخوا د خارج داخل د کوم مؤسسات لخوا دومره امکان برابرې دغه خدمت
دې ته نه غوړې پخلا سلامت کور ودان بل اوریدون کې ته مخه کو د مخکښ شوزو پروګرام د لاسو جوړو مهرباني
سلام علیکم شبا ساته تاسو مهرباني کوم اوریدون کو سلامونه
و علیکم السلام مهرباني
نن سه احمد انتظار خبر کوم د ایلمند ولایت مهرباني نن دا پښتنه ده د افغانستان بل ټول ولایت کې د برنامه لري شوزو لپاره او بل پښتنه ده د کوس په ایلمند او کندهار د ولایت کې دا برنامه لري او سیوال په کابل کې لري بل په شتون نه دا سي نه بنان لپاره مې بنه لپاره مې سو برنامه لري سوکارې او تکړه دی او کنه
مننه کور ودان لري پښتنې دا د مې بنو مسله ډیره مهمه ده او دا باید مختلف خواو په مرته وکي د بل اوریدون کې ټلیفون راخلو مهرباني وکي
پښتنه دا لرم اچھا چدرای کی دښتې پورا ژوند څنګه دا خورجان نه دا پښتنه
او بخښه پښتنه چادرې پښتنه مولک سی وکړه زه سم نه سم پوي خو غالبا اخلي مستور سنځي ک سوالونو تراشو حاجی کریم له زابل درې پښتنه لرلې په لاندولستان کې چرته تاسو معلومه تحصیلات ولایت او څوک مرسته در سره کوي
ز ما تحصیلات په پښتو رښتا کې دي لسانس ما او اصل د لوګر د ولایت یم په قوم سنګزی یاسو او کومه تر اوسه پورې خو یی چې ګرام سره نه کې یو دغه نه مخکې زما مخکې مو ویلې چې انیشار یو نامه د دې خلکو ما سره په پاکستان کې چې کومه کنه د ماشینونو وکړل چې موږ په کمپونو کې کورسونه جوړ کړ شپږ میاشتو او هغه موږ ته توضیح کړل او شپږ میاشتو موږ ترمن کړل چې خپل په کمپونو کې د اجازه دی ارشګه را نه کړل، مونږ بیا په خار کې د ارشګه کورسونه ماده کړل او دې ته مغه کړل. خو دغه درې کاله چې زه جلالآباد ته راغلی یم او په پېښور کې دا پروګرامونه لرم، هیڅ نوی کومک نه لرم.
بله، انتظار له هلمند دا پوښتنه لرله چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې تاسو خپل پروګرامونه لرئ او له معیوبینو سره مو هم مرستې کړي دي او کنه؟
بله، موږ په دې انستیتوتونو کې معیوبین بیخي فری کار کوي، فری درس وایي، چې دا خصوصي انستیتوتونه دي، نو دوی د یو روپۍ څخه هم نه اخیستل کیږي. او موږ غواړو چې هغه معیوبین خویندې او ورونه چې معیوبه دي هغوی یو مرجع ته معرفي کړو، تر هغو بعد له تحصیل نه هغوی وکولی شي خپل تحصیلات مخکې بوځي.
مننه اغلی ستانکزی د مخکښو شزو پروګرام دی. د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې اورو د شزو او دنجونو د کار په ارتباط. دغه سرګندونې د ازادي رادیو د میرمنو په یو پروګرام کې نیمه نړۍ کې زموږ همکارانو په کابل کې راټول کړي دي. دا سره اور
نوم صفی الله او د ترخیر اوسیدونکی یم. که چیرې واده وکړي پس هغه نه مشکلات دی، دې ده چې دا بیرون ووځي خپل درس ته ادامه ورکوي، دلته کور کې بیرته مشکلات دي، ماشومان دي، نو فشار زښت زیات بې راځي. نو کوی شي چې درس ونه وایي، نو هم خپل تر کومې اندازې پورې ویلی ده، تر همغه اندازې پورې دې ته کافي ده. نو دغه وخت کې څه ضرورت ضرور چې وایزان چې په ضرور شي چې نه د زوی شي نه د لور شي، نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلان دغه وکړي چې یو ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار دی جامع شي.
زمان شیما زغوان زمان لور چې یعنی مکتب وایله ده باید کار وکړي، دولسم فارغ شوی ده، د څلور کال قابلګي وایله ده، نه اوس بیکار په کور کې ناستی، نه پریدي خواخي له فامیل نه پریدي چې دا درس وایي، مثلا پیشرفت وکړي، وایي کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تتمن کار وکړي. زما په نظر داسې چې خپل مشکل حل کړي، باید درس وایله ده، باید یو چیرته شفاخانه کې کار وکړي.
څلور کاله مې د واده کېږي، شپږ کاله مې پېښور کې درس وایله ده، اوس می واده کړی او زوی می د سالور کلن، اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم. خو کورنۍ مشکلات لرم، غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج او نه اوسم، غواړم چې زده کړه وکړم، په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس ووایي، په ده نه ده چې واده یې کړی د ماشوم لري درس نه شي ویلی، که هغه درس ووایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده، اوس مې پیلن کودکستان کې شامل کړی ده، او زه غواړم چې خپل درس ووایم. همداسې ټول خویندې کولی شي چې واده مو کوي، که یو ماشوم لري که دوه ولري، کودکستان ته ویسي خپله د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي، هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
اغلی سنګزی د دې اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. فرزن یو ویل، یو نارینه وویل چې له واده وروسته ولې باید څوک درس ووایي، په دې برخه کې که تاسو څه توضیح ورکړئ؟
زه چې کله واده شوم د نهم سنف کې وم، باب لغه نه ما درس ویلی ده. دا مهمه نه ده چې سړی واده وکړي او په کور کې کښېني. متاسفانه چې زموږ په افغانستان کې دغسې یو رواج ده چې لورې له تحصیل نه اخلاص سړی له قانوني سن ته نه وي رسېدلي، هغه هېڅ څه شي باندې نه پوهېږي. هغه بیچاره باندې تشدد د فامیل زیات شي، مکتب هم ترې پاتې شي، درس هم ترې پاتې شي، د اولاد تربیه هم ترې پاتې شي. په دې چې یوه وړه جلکۍ چې نهم صنف کې اعلی صنف کې اتم صنف کې واده شي، په وړه کسن باندې هغه د مېړه په قدر نه پوهېږي، د خسر په قدر نه پوهېږي، د خواښي په قدر نه پوهېږي، حتی د اولاد په هغه روزنه به بیا څنګه پوه شي.
بله،
موږ د فامیلونه خواهش کوو چې باید دغه واړه جنکۍ ودو ته ونه هڅوي.
او دا خو یو اړخ شو، وبخښئ، دا خو یو اړخ شو، دا خو بل اړخ شو چې له بحثه هغه خواته لاړ نه شو. لیکن هغه نجونې چې واده شوي دي اوس، دا شی خوشته، تاسو څه فکر کوي څرنګه باید کورنۍ ورته د خاوند کورنۍ ورته د تعلیم زمینه برابره کړي؟
موږ په افغانستان کې د کلان سالانو مکتب هیڅ نه لرو.
بله،
هغه جنکۍ یو وخت موږ مېرمنو ټولنه درلوده په کابل کې، باید په هر ولایت کې موږ هماغسې یو مېرمنو ټولنه ولرو. مثلا جلکۍ له لسم نه واده کېږي، له اتم نه، له اووم نه، دوی ته باید مکتب جوړ شي او بیا هغه فامیل ته وویلل شي چې دغه به تا لور ته موږ بیل د کلان سالانو مکتب جوړ کړی، نو تا ماشوم په کودکستان کې نیسو او تا ښځه په مکتب کې نیسو. دوه ساعته یا درې ساعته یا څلور ساعته دومره نه ده. هغه کولی شي په آینده کې بیا د تا سپورټ راشي، د تا د فامیل سپورټ راشي، ستا د اولاد شي، تا اولاد خو روزی، تا فامیل خو روزی، تا افتخار سیدی، جامعه افتخار سیدی، مملکت افتخار سیدی. نمونگه نیمه جامعه خود جوره کرده.
دلته دا مهم پیشنهاد ده چې تاسو ویل چې د مشرانو لپاره باید تعلیمي زمینه برابر شي لکه د ټولنې په دې برخه کې تاسو چې دا کوم فعالیتونه کړی دي تر اوسه بوریم له چارواکو له جنو کسانو سره چې لیدلې دي دغه پیشنهاد مرته کړی؟
بله، و زه ما په پاکستان کې یو مکتب درلود د ملالۍ لیسې په نامه، شاید ما و زیاتره خلک واوري. هلته ما د کلان سال جنکۍ چې ودونې کړي وو او جنکۍ سمد مکتب نه اوښتی، هغو لپاره ما مکتب جوړ کړی چې یو مسې کومک وه مسه چې لاړله بیا دغه خلکو فامیلو سپورټ نه کړله، مثلا فیس ورنه کړې، مثلا د معلم تنخوا برابرېدله نه، هغه نه برابرېدله. بیا مونږ دلته دولت ته وویلې چې زه د لویې جرګې ته راغلی وم، په لویې جرګې کې ما دا خبره ما زیاتره دوستانو سره وکړله چې بیا یو مډال هم د سلې راکړې د همدې په خاطر چې ته باید صلح غواړې، ته خلکو منځ کې برابري او همدستي غواړې. نو د دغه خاطر مونږ باید
مکتبونه په هر ولایت. بله، څه فکر کوي چې اوس که چېرته تاسو په دې برخه کې هڅې وکړي د افغانستان دننه څرنګه څه نتیجه به ترلاسه نه کړي؟
ولی نه، ولی نه، زه څو دقیقې مو دا مجلسونه نیولي دي، خو چې د مملکت دغسې کله په انتخاباتو کې بند شو، بیا اوس د کورونا په وایروس کې بند شولو، دغه نه مخکې چې مونږ پیشنهادونه ورکړي وو هغه همغسې لایق دي.
بله،
مشکلاتی نه مملکت هم ډیر زیات دي، ځکه مونږ د سفغار ده خپل کار نه څه کولای.
بله، د افغانستان د ولسمشر میرمن، لومړی میرمن، هغوی له شزو میرمنو سره چې راپورونه لرو کله ناکله ګوري او غونډې کوي، تاسو ورسره کتلي دي او دغه پیشنهاد مرته کړی دی؟
بله، و
یو غوی څه
و سره وکتل.
بله، مهرباني،
مونږ ورسره وکتل. بله، و په هغه کال چې زه جرګې ته تللی وم، او بیا مونږ یو وخت پاکستان نه راغللو، دغه مشکلاتونه چې مونږ درلودل ښځې جدا ورسره وکتلې، بیا مونږ ښځې جدا شولو، د سره اولې میرمنې سره مو کتل، هغې ډېر ښه نظرونه راکړل، ډېر ښه پروګرامونه یې راکړل. خو متاسفانه چې هغه وخت دې ته پام راغی، مونږ اوس هغوی په اسانۍ نشو لیدلی.
بله،
دوستان هم زیات څه پیدا کړي، خلک هم پیدا کړي،
بله. د مخکې د مخکې هغه د اوریدونکو په څرګندونو کې هغه یوې میرمنې وویل چې تعلیم مم کړی دی او په کور کې ماته اجازه نه راکوي چې کار وکم. تاسو د یوې میرمنې په صفت باندې چې له خپلې کورنۍ مو د کار اجازه اخیستې ده، څه پیشنهاد ورته لري؟ څرنګه کېدی شي چې یوه میرمن په یوه کور کې خپل کور قانې کې ترڅو بهر کار وکړي؟
یو ښځه هغه وخت خپل خاوند یا خپل فامیل رضا کولی شي چې هغه دغه ټول مشکلاتونه ورته ووایي، یا دغه خاوند باید باسواده وي، یا باید خوښې یو څه اندازه روشنفکر شي. دوی ته عامې پوهاونې پکار دي. مونږ عامې پوهاونې هیڅ په خپل مملکت کې نه لرو، خصوصا دغه کمپونو کې، یا د ولایاتو کې، ولسوالیو کې، قریو کې ښځې، اگر چې ښځې نه شي تللی، مخکې یو چا ویلې که نه چې چادري، نو په چادري کې هم که مونږ لاړې شو هغوی مونږ سره بله رویه کوي. خو کله کله مونږ مجبوره یاستو چې ځان به تیر شو او دغه جنکۍ د آینده لپاره راوباسو، چې مونږ اوس هغه اندازه کې نه یاستو چې باید هغه کومونږ دې اندازه کې چې باید دوی ورسوي، چې زمونږ په جای داسې کار وي، چې زمونږ په جای داسې کېني. همدغه عامه پوهونې ډېرې ضروري دي چې باید خپل فامیل ته یا خپل همدا جلکۍ ووایي او ورته ووایي چې زه هم د کور کار کولی شم، هم د باندې کار کولی شم، او بل تا سپورت کوم، تا فامیل سپورت کوم، د تا کور سپورت کوم، زه یوه ډاکټره یم، له کوره راووځم، بله ورځ ما په مشکلات پیدا کېږي، دلته یوه ښځه مریضه شي، سړي ډاکټر ته خو نه شي تللی، مجبور شما ته راشي.
بله،
هغه سړی ډاکټر ته که لاړه شي، ښځه د سمران کې چې نه لېږي سړي ډاکټر ته، نو بس ښځه ما چې څه درس ما خو د همدې دپاره ویلی چې زه ښځه د حقوق نه دفاع وکړم، د ښځو د مریضي نه دفاع وکړم، د ښځو د کار نه دفاع وکړم، د ښځو په مقابل کې خپل هغه چې شې مسجد دی هغه ورخایم.
اغل استانګزی د خبرونه ورستیو تر رسیدلیو ک چرته په یو دقیقه کې اویا تر وی دقیقه په کم موده کې تاسو خپل عمومي نظر لاغو مرمنو سره شریک کی چې په افغانستان کې دي ترڅو دوی څه کارونه وکړي چې د خزو انجونو وضعیت په افغانستان کې بهتر شي. لطفا
زه آری خزی ته چې با سوادی کې به سوادی خپل فامیل سپوږی کې خپل اولاد سپوږی کې خپل وطن سپوږی کې خپل ټول سپوږی کې خپل جمعیت سپوږی کې ټول باید لاس یو کو ټول افغانستان ته او افغانستان د روان ویجاړ افغانستان بیا په خو درو نه خلی.
با ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخ ساغلستان
سي تاسو مننه
کور ودان له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د فیسبوک له لارې پیغامونه را سره شریک کړي وو. همدارس له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې زنګ ووه او د دوی ټلیفون پیغامونه مو د خبرونه له میلمنی اغلستان سي سره شریک کړل. زحمت شبر له تاسو اجازه غوړم په مخموشه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.